Sun. د طالبانو حکومت ویلي د استنبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د غیر مسؤلانه او نه همکاري روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې د خپلې خواهې نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته چمتووالی ښوده. د استنبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشرې د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د پاکستاني استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د استنبول خبرې ناکامه شوي او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د څو اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استنبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال 130 اسرائیلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پاوز لوی درستیز هم شامل دي. په بیان کې راغلي دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرائیلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخ دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر گیدون سارا دا تورونه په کلکه رد کړي او دا یې د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرائیلو کړنې نسل وژنه بللې او د اسرائیلو صدر اعظم له هیټلر سره پرتله کړی دی. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران د یوه پلان مخه نیول شوې ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویبپاڼې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 11000 ټولۍ نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د بریدونو د پلانونو طرح جوړې کړې وې. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. دا لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په کوربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان له ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. د تاجکستان یې 9-5 ګولونه وګټله او له مراکش څخه یې 4-0 ماته وخوړه.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي ک دغه دواړه گاونډیان اړیکی عادي نکړي، د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې. بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي. پښتنې دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی. آیا امکان لري چې سوداګري له سیاست لري وساتل شي، هغه هم په ځانګړې توګه پاکستان سره؟ د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی لوی مشر ازرق حافظي، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. کولای سئ چې له سټوډیو سره اړیکه ونیسئ، د خپرونې پر موضوع خپل نظر ورکړئ او له میلمنو پوښتنې هم وکړئ. له سټوډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ: 00-420-212-5401-01. له نیکه مرغه چې میلمانو هم بحث سره یو ځای شوي. حافظي صاحب، ستړي مشئ، سر کې تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي دا د یوه میاشت ووته، لا یې هم خلاصون ته هیلې نخ کاری هیلې ډېرې تات دي او دا خبرې هم به نتیجه پات رسیدلی په ترکیه کې. څه فکر کوئ دا څومره زیان اړوونکی کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته درنو میلمنو ته همدارنګا ستاسو محترمو همکارانو او د ازادي رادیو محترمو اوریدونکو ته دا کار یعنی لاری بندول دا د ملي اصولو په خلاف کار دی. افغانستان او پاکستان دواړه د نړۍ د سوداګرۍ سازمان غړیتوب لري، همدارنګه د تیار د کنوانسیون امضا کوونکي دي او ژمن دي چې دا لارې همیشه پرانیست باید وساتي او اجازه ورنه کړي چې بندیزونه ورته ایجاد شي. حال دا چې دوی په خپله دا کار کوي، دا د افغانستان د سوداګرو مستهلکو او مولدو لپاره دی ضرر کوي. همدارنګه د پاکستان مولدین مستهلکین او همدارنګه سوداګر ته ډېر زیان راوړي دي تر اوسه پورې. سرول فساد شیان لکه میوې لکه تازه میوه لکه مثلا ترکاري چې پاکستان ته ته او همدارنګه د پاکستان له لارې هندوستان مارکیټ ته چې زموږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلی او همدارنګه د پاکستان میوې چې منځنۍ ایشیا ته او همدارنګه د منځنۍ ایشیا له لارې روسیا ته ته دا ټول په تب درېدلي دي او ډېر وراسته شوي یو د بین تللي دي. نو دا ډېر زیان اړوي ټولو خواوې ته. او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګډ اتاق د افغانستان او پاکستان د ګډ اتاق خوښ نه دي ځکه چې دا د ملي معیارونو په خلاف کار دی.
بله، تاسو یادونه وکړه حفیظي صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګری د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی او دغه راز د تیر ټی آی آر غړیتوب لري. دغه غړیتوب کې څه راغلي، څه ژمنې لاسلیک شوې دي؟ داسې ښکارا راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګري به د سیاست نه ښکار کیږي او که چېرته سیاستونه خدای مکړه ټیټي هس کې ګالي سوداګري به له سیاست لرې ساتل کیږي او کنه؟ ډیر په دې برخه کې وضاحت نشته.
بالکل وضاحت شتون لري. وایي چې د نړیوال سوداګری سازمان ازا ژمن دي چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوې برابر کړي او حتی په ګمرکي مسایلو کې هم داسې تعرفې وضع کړي چې د منطقوي تجارت او د دوه اړخیز تجارت د ودې سبب وګرځي. او په تیار کې هم ویلي دي چې حتی دوی د ګمرکي تشریفاتو لپاره هم دا کانټینرونه نشي خلاصولی او درولی نشي چې توقفي باید پر دوه خواوې تحمیل نشي. نو دوی سرحدونه باید پرانیست وساتي او په عین زمان کې اسانتیاوې ورته برابر کړي تر څو د تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتئ او توقفي راځي د مرج راځي او دا مالونه ورسته کیږي، دا خو بالکل اجازه نشته د دوه کنوانسیونونو کې.
کور ودان حافظ صاحب سلامت او سرازی چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو بیا به همداسې مختزو. تلاش صاحب څه فکر کوئ، ولې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړي دي دغه ته ژمن نه پاتې کیږي او لکبل موږ تاسو شهیدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولسته سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته اوریدونکو ته تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده، د دې باعث چې په څلوېښتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو دا په دې معنی ده چې د نړیوال WTO تیر سیمیز هیوادونو شانگهای ریکا بریکس د دوه ټولو سازمانونو د طرز العملونو او د قانونونو خلاف دوی د عام خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي، هغه هم د ژوند په معیشت کې. د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دي، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده، او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي محاسباتو ضرورت دي، او سیاستونه سړی پرې وضع کولی شي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو څلوېښتو الا پنځوسو کلونو کې د افغانستان سره ولوبوي او افغانستان یې وغولوي. نه تنها افغانستان وغولوي، زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې اوس د ام آی اف په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث سو چې دا سیاست اقتصادي سیاست نه و، دا نظامي او استخباراتي سیاست و چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي. او اوس د دې باعث سو چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپله لاره اوس یوازینی د نظامی لاره غوره کړې ده، او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب څه فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي پر پاکستان باندې چې تاسو په ټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی ته دغه سیاست لاس په کار شي، ځکه خپل راپور نه ښیي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لارې له بندوالي وروسته. هلته د توکو بای ختلې ده، موږ راپور درلود چې یو کیلو رومي بانجان مثلا شپږ سوه کلدارو ته رسېدلي او له میوې بای لوړه شوې ده، که څه هم په افغانستان باندې ډېر اغېز نه محسوسېږي، اما خواته یعنی د پولیس دواړو غاړو ته عام ولس بڼوال او بزګر متاثر شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده، فشارونه راوستای سي، اما دا چې ولې خاموش دي، د دې خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي، اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور او دار نکیږي، د پاکستان منطقوي غټي پروژې سپانسر نشته، د پاکستان ترانزیت د انرژي، د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي پېښوي، د پاکستان سره د کاسا زر موضوع هم داسې پاتې ده، د پاکستان سره سیپک دغه سې پاتې ده. دا په دې معنی چې د دوه غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته، چې دا د دې باعث ترڅو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسې او حافظي صاحب دو بس کوو په دې بس نه ده سوی. نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامی سیاست ښکار سوی، په خوا هم ښکارو، موږ په څو ځلې ویلي دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده. ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي. متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي او د دې باعث شي چې د خپلو خصمانه اقتصادي نظامی سیاستونو نه راووزي او بدلی کړي.
کور ودان سلامت اوسې. تلاش صاحب، اوریدونکو تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم که غواړئ چې په دې بحث کې لمون سره ګډون وکړي او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالي او ستاسو پر ژوند، د بزګرانو په ژوند، د بڼوالو په ژوند او د عام خلکو په ژوند د اغیزو په اړه وایي. نو ازادي رادیو ته همدا شی به زنګ را وهی د تماس میره در تیرانوم 00 22 12 15 01 01. حافظ صاحب موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونی له مشر سره هم اړیکه ونیسو، خو بعد مرغه چې هلته مخابراتي اړیکې سمې نه دي، درې څلور شمیرو ته هڅه کوو خو په هر حال وروسته به وصل شي. حافظ صاحب زه تاسو ته بیرته راګرځم، څه فکر کوئ دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادیږي؟ پاکستان خو ښاغلی تلاش وایي چې خصمانه سیاست مخته کړی دی او هغه د خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېد، دا معنی چې دا لاره به نه خلاصیږي. د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي د بدیلو لارو یادونه چې کیږي، مثلا منځنۍ آسیا دغسې چابهار او بندر عباس، دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي؟
جواب درکم او کاش کې دا ډاکټر صاحب مخلص احمد زما همکار هم وسل شي وای، ځکه چې دا ستونزې چالته په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري، د دې نږدې څخه ساري ورته معلوم وای، دا معلومات به راکوله دا ډیر خو وای. خو په هر صورت ان شاء الله به وسل شي وروسته. دا سې چې پاکستان سره زمونږه پوله نه یوازې د پاکستان لپاره دي، د تورخم یا شین بولدک یا غلام خان او دندې پتان، بلکې دا د ترانزیت خاطر هم د هندوستان لپاره پکارېږي. زمونږ صادرات زیاتره په هندوستان کې دي، هندوستان ته مونږ ډېره صادرات لرو او دا صادرات هم دغه لارې څخه دي ترانزیت. او په عین زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنۍ اسیا خواته روان دي، د افغانستان له لارې افغانستان لپاره هم ډېر زیانونه راوړي دي، او د منطقې اقتصاد او تجارت ته هم ډېر زیان راوړي دي. او زمونږ مولد اوس زړه نه کوي چې بیا تولید کړي، ځکه چې په افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه بس کولستیج کې یا سرطخانو کې وساتو، یا یې په پروسس کو. مخکې موږ شپېته کاله دمخه شرکت میوې د قندهار درلودلې، هلته کنسنتری د انار کېدل، کمپوت جوړېدل د نورو میوو څخه، او دا موږ دونه محتاج اول نه و چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چا صادر کړو. دا معلوم هغه کول پروسس کول او بینلی مارکیټ ته صادرول، حتی تر جعفر پورې هم د کنسنتری د انار د افغانستان صادرېدلې. نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیل لارې، زما اعتقاد دغه دی چې د جغرافیې جبر نشو بدلولی. مثلا دا لنده لاره چې د پاکستان له لارې هندوستان ته رسي، دا د منځنۍ اسیا له لارې ممکن نه ده. او که مجبور شو، مجبور یو چې بیا خپل هغه تولیدات لپاره بل فکر وکړو. او زما له نظره د واردات په مقابل خو ما مخکې هم ویلي دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل د واردات دننه په وطن کې تولید کړي، او موږ یعنی د هغه شیانو څخه چې پاکستان څخه یې واردوو یا د پاکستان له لارې نور هېوادو څخه واردوو، کولی شي چې هغه شیان دننه په وطن کې تولید کړو. اما د صادراتو لپاره هرو مرو باید یوه لاره شتون ولري چې هندوستان ته یې صادر کړو، که د چابهار له لارې صادر کړو چې هغه هم کله ناکله ستونزمن شي، دا ګران تمامېږي. مثلا که تاسې د کابل څخه مال بار کوي پرته له کولستریج څخه، یو شپه په منځ کې واګې ته رسېږي، او واګې هغه خوا بیا اتاري ده، او اتاري څنګ کې بیا امرتسر د هندوستان دي. یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته. اما که چیرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو، 2000 کیلومتر کم له کمه موږ د کابل څخه تر چابهار څخه ځو، بیا پس له هغه په سمندر کې دا مال بارو، بیا دا هم په یو سمندري بندر د هندوستان کې دریږي، مثلا په مدراس کې، یا مثلا په ګوا کې، یا په بمبئی کې، یا یو چیرته دریږي، بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی تا یا شمال دی هندوستان تا نو دا ممکن دی اما گټور نه دی
اوګدې لاری دی او ځانګالی هم دی ممکن هغه تجهیزات بستبندی یا کوم یخچالی موټر چې دی هغه برخه کې هم افغانستان ستونزې ولري مننه حفیظ صاحب دا دی نیک مرغه ډاکټر صاحب هم وصل سو سټډیو سره استاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې سلاکار دی ډاکټر مخلص احمد او د غراز د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر دی ډاکټر صاحب ستړي مشي تاسو عملا په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری د سوداګرۍ د زیانونو په اړه لګوای چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړو لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي او له دې سره به بیا راشو دې ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکي لپاره
سلامونه درنښت تاسو تخنیکی همکاران زمون درون مشر جناب رئیس صاحب حافظی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات علیکم مننه تاسو خو نقطه ته اشاره وکړه په دې حساس شپه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لاري بند دي دواړه لوري چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو مخمولو کې بار او همدارنګه سره پاسه اته زره شاوخوا لارې چې د کراچي بندر او لارو کې پټاپه ولاړې دي دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې سمره ځان چې افغان سوداګر افغان ول سو افغان حکومت ترسیږي په دې اندازه چې د دوست گاونډي هواد پاکستان لوري د هغه په خصوصي سکتور ترانسپورت زیربنا او همدارنګه په ټولو بشری قواو باندې دا منفی اغیزه کړی دی دا نن نه دا پرونه دا د کلونو کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هیوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي نو دا قرباني چې دا موږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه بلکې عملا موږ وایو چې دا زیان یا تاوان شې دا سوداګر او پنګوالو ته رسیږي نو په دغه اوسم چې تقریبا وایشته تېشت ورسېږي او زلبیا دا غلارې چې دا د سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورت په مخ باندې شوې ده به له شکه چې دا په میلیون ډالر چې دا دوی ته زیان رسېدل او دا زیان چې دا زیاتره چې دا افغان سوداګرو ده
بلې او ډاکټر صاحب تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګرۍ خونه کې تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي نو د سوداګرو له ادرس نه تاسو د بزګرو تاسو د بڼوالو ستونزې هم منعکس کوي ځکه ستاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو بزګرو د قانون په دسترخوان باندې اغیز کوي کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلی تاسو صادر نه کوي خو د هغوی په اقتصادي وضع کې هم متاسفانه چې منفی بدلون راځي ورستر بلي آیا د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت ته چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولې دی او که رسولې ولی فکر کوي نتیجه نه ورکړي
خا دغه موجوده کرکیچ حالت نه د مخه کله چې زمونږ د سبزی او میوه سیزن کېدله تیر کلونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کله کله د ګمرکي تعرفې او همدارنګه نور مشکلات په اساس باندې زمونږ د تورخم په لار کې دغه لارې درېدل او اکثره وخت چې دغه سبزی او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې د تجارت لپاره زیان رسیدل خو سکر الحمدلله زمونږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه نو په سلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او سلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو چې په دې اخرو وختو کې مونږ ډیر خوشبین او ډیر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیح تعرفه تطبیق کیدله او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجار لپاره او بڼوال لپاره کومه اندېښنا او کومه خنډ نه و خو په تاسف سره چې لوی خوا څخه که مونږ خوشحالي احساس کړل بلې خوا څخه دغه ترنګن حالت راغی او بیا لاره هم بند شوه مونږ په هر وخت زمان کې چې که په افغانستان کې که په پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړی او هغوی د حل لاره وعده راکړی او الحمدلله تر یوه برخه پورې سکال حل شوی و
ښه بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوارې شي او سوداګر او عام خلک او ولسونه دواړه لورو ته زیانمن نشي سیاستونه به کیږي سړی وړاندوینه نشي کولی هغه د درې ځله خبرې وشوې تاسو هم شاهدان وایي موږ هم شاهدان وو چې نن سهار معلومه شو چې د ترکیه خبرې هم به نتیجه پای ته رسیدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لګنوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام لا آزادې راډیو نه اوري.
السلام علیکم. السلام علیکم.
و ډیره مننه ځای ډیرک بدل کې غږ دې متاسفانه سم ناراضي کوم ځای نه دی اړیکې نیولې. د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی دی؟ مهرباني غږ مو راځي. قندهار نستړي مشي. ستاسو شخصي ژوند څومره متاثر شوی؟ کله زر خپل ځای موقعیت بدل کړي ممکن غږ مو سم واورو. له قندهار مو اړیکه ستاره سره وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغیز کړی دی. کله زر جزئیات راکړي، ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثر شوې د لارو له بندوالي سره؟ ښه، له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نشو کولی.
ځکه
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې د ژوند کومه برخه مو متاثر شوې. کور ودان تجارت برخه سلامت اوسئ. دغه اوریدونکو هڅه کوله چې موږ سره اړیکه وکړي، دوام ورکړي. ما متاسفانه چې تخنیکی ستونزې اجازه نه ورکوي. بل اوریدونکو راخلو د سره خبرې کوو. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. وعلیکم السلام. محمد نبی له بغلان. ستړي مشي.
پرکت خدا لار باندې دل خو رښتیا هم افغانستان وګوره شي یعنی کې لار ملکونه یعنی تقریبا افغانستان ته خامہ خبر چې زنه راځي یعنی موږ ضرورت یې دا مامون نو ډیر ملکونه وګوره شي یو مکتبل مکتب تجاری مان نه یعنی موږ لار خو تلانی سوال د دنیا سره محترم نو پاکستان موږ ته شوای چې دوی تاوان نه زیاتره خلک وایي پاکستان هم تاوان نه کنه هغه تاوان څه نه ګرځي هغه تاوان اچھا خبر وګورئ چې اوس ډوب ده موږ تاسو په اصطلاح نو تاوان چې نه ګرځي هغه اوس خپل آینده ژوند سنجوي چې موږ به اخر سره کوم کېږو یعنې خپل ملت خاص توجه نه کوي نو کېدای شي لودین صاحب مخترم ملت داسې هغه ونه غواړي لکه دوی چې دغسې سختګیري شوه کړې ده تقریبا د چا په اصطلاح باندې دوی سرچپه روان دي نو وګوره دوی د ځان لپاره بقا غواړي بقا خو فکر نه کوم چې داسې په دا رقم ویلو باندې او دا رقم خولې باندې دوی یو څه ترلاسه کړي او ویجي ته ورسېږي نو په ټوله کې خو دا یو ښه تعامل و چې لاره خوشې کړې وای نو دوه تجاران دوه خو تجاران به خپل چیزونه وړي وو خپل جوړ ته تقریبا خرابېدل به نه نو موږ ویل ډېر پیاز رومیانو دا شیان رسنیو کې وخت چې ډېر زیان لیدلی وو دا تجارانو نو بیا په وګوره چې سترګې پکې کړې دي بس اوس د چا په اصلاح خریدي چې ورنه لار نه خوشې کوو نو دا خو یو تاوان ده دو طرفه تاوان ده نو فکر نه کوم لودین صاحب چې دا لار خوشې کړي چې په اسانه باندې نو دوی خو یو خو موږ تاسو د کونال بند دوی ته ډېر اور کې یو خو یین سره موږ رابطه پیدا کړې ډېر مشکل دوی ته تنگ نظر کوي نو بل طرف دوی وګوره چې ذاکرم هغه ته ورسېده تقریبا نتیجه ورنه کړه دوی خو خاص باندې غواړي لودین صاحب زما په نظر
بله محمد نبی ورور زه یو پوښتنه کوم احمدي صاحب دلته په بغلان ان کې تاسو د ښار بازار ته آیا اغیز د لارې د بندوالي احساسيږي؟ داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمېر توکو بای خطرې دي. البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي؟ د افغانستان په شمال کې
نو د څه به خدای پیاز وخت پاکستان کې د چې څه ویډیو رومیان تقریبا موږ راځي ان افغانستان د زیاتره د ولایتو لوګر له خدای منځ کو نه وتل نو ټول کې ګورو دلته خو دا هغه چې څه ویډیو لونی سم محترم از بازه چې زونه چې څه ویډیو نو څه خاص اثر نه کوي خو ما مقصد دا شایته چې د توان څه نه ګرځي نه پیغام څنګه ایلت وي نو نه به چې زونه فرښتیا وړو کې اوس پر راډیو دین سره 500 روپۍ چې څه ویډیو کوم بیا دا خوشبختي دغه چې دا ست نورمال کور د ازبکستان او قزاقستان ولر راځي نو دا بیا څه دی اوس زانه کې راغله چې جګواله نه دا کې راغله نو کې نو تا یو متي کوم غزه چې دا مې ولر موږ دا خبره ده چې اخر انجام به موږ څنګه کیږي د دې په څنګه کیږي دا باندې موږ به نظر
کور ودان سلامت او سیدیره مننه احمدی صاحب یو بل اوریدونکو هم راخلو به بیر تر ازو خپل ملمنو ته استړي مشي تر شناس من لاندې پروګرام اوري
تشکر پاسړي مو دې سره مشه لوجن سم محترم
قاری صاحب پختون علیکم سلام تاسو هم ستړي مشه ډیر
مننه ته معزز او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم قاری محمد ایوب پښتون هم د جوزجان
پښتون صاحب ستړي مسې باد له ډیر وخت تاسو ته هم خراغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر ناوړه اغیز باندې خبرې کوو او را سره درانه میلمانه هم شته مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو که پښتنه هم لري
پښتنه نه لرم نظر به وایم او د خپل نظر به د عتیز شرعزی علی رحمه په دایو شعر باندې شروع کوم درته وای زه قسمت لالی لبای خبرویان مردم الوا به ما دود می رسا خبر ادا ده لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا درې حقوق ما بار بار پر رسنوی کې ویلي دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو یو د همسایتوب حق دی بل د مسلمانۍ حق دی پاکستان په دغه درو حقوق کې زموږ یو حق نه دی ادا کړی نو اوس به راسو دا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده سیاسي موضوع نه ده خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي کچیر اوس سید لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهاني سطح کبازو ممالک زموږ سره خپل روابط ښه کړي هم یي موږ په اوس هم موږ په جهاني انزوا کې یو تقریبا ضعیف یو اما دا اوس چې پاکستان کومه لوبه روانه کړې ده دا زموږ د زوب څخه دی کار اخی دا دې فکر کوي چې دا خلک ضعیف دي ملت ضعیف دي حکومت ضعیف دي راسه چې ار سیم په واسه کیږي هغه ورته کوم کدا چې وایي چې موږ د جهان سره رابطې درلودي ان شاء الله تعالی د دې په سبا رابطې هم کیږي بدیل لارې به هم پیدا کیږي په تجارت په ارسه کې په هر ارسه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدیل لارې پیدا کوي او دا د اقتصاد ګټلو جن سودا نه ده دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی د تاجران هم بیچاره ګان په آزاد دی هغه هم دای در بدر دی هغه هم ځان ویني لکه مور چې ځان ویني نو به هم ځان ویني او پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلوي خپل د ملت په کیسه کې نه دی خپل د رعایت په کیسه کې نه دی که تاجر نو څو کم پروا نه کوي که د ملت نو څو کم پروا نه کوي که د ملت ګدایي هم وکړي پروا نه کوي خو د فوج برحاله وي
کور ودان پښتون صاحب سلامات او سي ډېره مننه له نظره مو ډېره مننه اوریدونکو ورځو بیرته خپل میلمنو ته تلاش صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل محمد نبی ورور پښتنه کړې وزه غواړم تاسو له ادرس اول دغه پښتنه جواب کم بیا به ورسته خپل پښتنه وکم وای بل اخر به څه کیږي اوریدونکو سره هم د پښتنه د چدادې یوه میاشتې سپلارې باندې دي د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راس سوداګر پر بدیل لارو هم فکر کوي اما بدیل لارې ښاغلی حافظي وای چې یو څه اوږدې دي یو څه په قیمته تمامیږي څه به کېږي بل اخر د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې
لودین صاحب مبارک زه فکر کوم چې یو محاسبه کځان سره ولرو په وسنی شرایطو کې چې موږ تاسو وس باس کوو د افغانستان 15 اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي ولې فصل تغییر کړای اصل کې موږ واقعیو چې د حاکم او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرونکو مده ګواښ سره مخامخ دي 15 فاکتور یا 15 اقلام چې زیات هجوم لري زی بیانوم خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نه وي یو مڼه دویم انار دریم کچالو څلورم پیاز او پنځم د افغانستان انجیر دا 15 اقلام وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنۍ فصل کې دا باید صادر شي او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده اما د وچ د ترکاری د وچ میوې او همدارنګه د حبوباتو د یو فصلونه جناب لودین صاحب وخت تیر سوی ده او په د پنځو فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی په خصوصي سکتور مې غاښ دا ده چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو او دا مې وازی اقتصادی ظلم چې باید دا نه وای شوی خصوصي سکتور تر پورته سي د حکومت سره دي د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګ د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادي هوایی طرح او تفاهم دی قزاقستان او ترکمنستان او ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادي سیاست د اوسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده. د دې نرمش نه په استفادې سره مشترکه سهامونه او سرمایه گذاری دی د خصوصي سکتور او د حکومت وسی. د دې ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک شي ټیکس او مالیات دی د داسې سختو ورځو د پاره لکه اوس چې راغلي دي او د موږ ځینې اقلام ثمر ته رسېدلي چې باید صادر سي. له دې هوایي کارګو نه دي دغو دریو مملکتو ته جمع ایران صادرات شروع سي. دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به لیش قیمته تمام شي، یعنی رقابت به وکولی شي، خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به یې کمه وي. راځئ دا کارګو فعاله کړو، عملا سهم کې واخلو، مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي، حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه هیواد ته چې صادرو د هغو د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وضع شي. له یوې خوا به موږ د پاکستان د انحصاري دروازو څخه تدریجا وروسته مطلقا راووزو. دویم، هیڅ نوه تمه به م دې څلورو دروازو ته نه وي لکه مخکې چې حافظي صاحب یادونه وکړله. څلورم، دا سیاست خو موږ تاسې دا 50 کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عملا وینو چې د موږ حاصلات د هر برخې که د زراعت په سکتور کې ده، که د ساختمان په سکتور کې ده، که د انرژي په سکتور کې ده، که د معدن په سکتور کې ده، که د ډبرو په سکتور کې ده، که د منرالونو په سکتور کې ده، چې موږ خپل اوج ته ورسېږو، موږ حرکت وکړو، موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو، پاکستان مو له پښو غورځوي. نو آزموده آزمودن وایي خطاست. 50 کاله خو د دې هیواد سیاستونه موږ تاسې وکتل او ومو ارزول. اوس بعد له دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یوه اشتباه ده او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. هو، د یو کال دپاره، د شپږو میاشتو دپاره به موږ هغه کومه محاسبه چې د ګټې د ځان دپاره سنجولې ده هغه به نه وي، اما د 50 کالو دپاره، د 15 کالو دپاره، د 25 کالو دپاره چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامې او تړون ته ورداخلیږو، قرارداد ته ورداخلیږو، بیا به موږ د دې یو کال شپږو میاشتو نقصانات به انشاءالله تعالی ټول باسو، جهانی بازارونو ته به لاره پیدا کوو، په نړیوالو باندې به ځان پیژنو، بسته بندي او پروسس به کوو او د موږ با کیفیته صادراتي توکي به په هر بازار کې یو ښه ریکارډ لري.
کور ودان ته لاسته سلامات وسی حافظ صاحب، تاسو څومره د دې محاسبه سره موافق یا او فکر کوئ چې که رښتیا هم شپږ میاشتې یو کال افغان سوداګر او دغه راز مولدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع ونه لري په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه، له نورو هیوادونو سره، له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم ارزو کړو چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی، چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او پاکستان د لارې هندوستان قرار لري او به خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نشو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي، لکه افغانستان هلته هغوی سمندر نه لري او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته مونږ کولی شو شو خپل مالونه واستوو چابهار بندر ده، چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتو لپاره د بندیزونو څخه معاف دی او شپږ میاشت ډېر زیات وخت نه دی، او پراتون کې دا بشیر نه دي چې ستاسو تصمیم نیول کیږي او مخکې مارز وکړو چې دا لار ډیره وګړه ده یعنی دی واګه په پرتله ډیر وخت په ورکنيسي او ډیر لګښت وایي او سوداګریز موده هم زیاتیږي او همدارنګه چې موږ نشو کولای چې جنوبی ایشیا د منځنی ایشیا له لارې لاړ شو بیا منځنی ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نشو تلای نو ضروري ده چې موږ دا ټول بنادر باید خلاص وساتو او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې او د هغه تعهدات چې د هیوادونو ترمنځ شتون لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم مخکې د 1955 کال قرارداد شتون درلودل بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري هغه موده هم پوره دی خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی او کنوانسیون د دې چې د ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لاره لري باید وچو محدود هیوادونو لپاره باید لاره ورکړي دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې د تسجیل دی او برسیره خبره ده نو زما عرض دغه دی چې باید مونږ د دې بین المللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ چې پاکستانیان هم ډېر څه لري یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې هغوی سره یو ځای خصوصي سکتور د افغانستان او پاکستان خو سره لکه چې تاسو صاحب مخلص هم تاسو ته به یاده کړي چې دوی سره هره ورځ مونږ تماس لرو او هغوی هم عین موقف لري یعنی مونږ یوازې نه یو چې دا غوښتنه لرو د پاکستان څخه پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کار دی باید هرومرو دا لاره پرانیزي او یو مشکل خو زمونږ مشکل د پاکستان سره بل مشکل د پاکستان او هندوستان مسله ده په دې خاطر باندې سیمه ییز تجارت او سیمه ییز اقتصادي مناسبات لکنې شوي دي او دغه دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي حال دا چې سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وشي اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې دلیدلې دي نو دا باید بدل مومي او موږ د هلي ځلې کوو د نړیوالو تقله لارې د بین المللي ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه موږ د صادراتو لپاره یو څلور اویا هیوادونو سره قرارداد لرو او هغوی زموږ د سرتیفیکیت آف اوریجن یا فورم یا د اوتاق تجارتي مني دا هغه موضوعتونه چې دولت لري خو اوتاق تجارت نه لري نو موږ دغه لارې څخه کولی شو چې د ورلد چمبر فدریشن له لارې او انټرنیشنل چمبر له لارې
بله حافظ صاحب اما تلاش ته وایي چې پاکستان وایي ازمایل شوی دی 50 کال مثلا داسې خصومات یا دښمنۍ نه ډاک سیاست لوبولې چې اقتصاد او سوداګري یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو پټکو دغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته فکر کوي چې په دا چالاتو کې بیا هم اعتبار کېدلې سي بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکړي
ما په اعتبار او بې اعتباری باندې خبرې نه کړې ما دا ویل چې واقعیت څه دی واقعیت دغه دی چې لاندې لاره د افغانستان تر هندستانه پورې همدغه دی واګې لاره ده زر یو نه سو کیلومتر لاره ده چې بالکل دا لږ لاره ده په دې خاطر باندې یعنی دا 15 شنده زیات دي چې بهر پر دغه باندې چې هندستان ته شین واستو همدغه دی یو بیا په رنوي چوګه د شیانو ته د پاکستاني مستحرکین یا مصرف کوونکي د افغانستان میوې ته اړتیا لري زمونږ خلک هم د شیان د پاکستان څخه یې غواړي چې سهار مثلا د پېښور څخه یا د نوشهرې څخه مال باشي په هماغه ورځ کابل مارکیټ ته رسیږي یا که چېرې موږ خپل مال بار کړو په هماغه ورځ کې تر اسلام آباد پورې رسی په عین ورځ کې نو دلته بیا کولستریج ته ضرورت نشته دی ترموکینګ کنټینر ته ضرورت نشته دی زموږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګري ډېر لګي کمیږي نو دا چې حکومت د پاکستان د تلو په لخوا نه وي خلک شته دی هیوادونه شته دی جغرافیه وي اما حکومتونه خو راضي او ځي دا خو حتمي نه دی چې تر ابده پورې دا سیاست وي او دا حکومت وي دا بدلیږي او هرومرو بدلیږي په دې خاطر چې دا پاکستان تبعید ده. پاکستان نشي کولای چې خپل ملي ګټې تامین کړي. خلک ور باندې فشار اچوي او واقعیتونه پر هغوی باندې اغیزه کوي. دوی مجبور دي موږ فشار باید زیات کړو. دا لار پرېښودل زموږ په ګټه نه دي.
کور ودان راځي چې لږ ذره په همدې حل لارو باندې نور هم تم شو. تاسو وایئ چې هر څه کېږي هرومرو باید دغه لنډه لاره ترلاسه شي ځکه که نورو لارو ته یا بدیلو لارو باندې کور ودان سلامت اوسئ. او د افغانستان توکي هم چې په لرو لارو صادریږي ممکن قیمت پرې وځي او هغه د رقابت او سیالۍ له وړتیا نه ولویږي. راځي همدې حل لارو باندې
یو زیر درکم ښه ورځ. دلته نوی د اتاق عمومي رئیس ښاغلی سیدکریم خان هاشمي او د دې مرستیالان حکومت سره حکومت د افغانستان سره او د هوایی کرښې د رئیسانو سره دوی غونډې درلودلې او په هغه کې دا پریکړه وشوله چې دوه کارګو الوتکې باید واخیستل شي او دا قیمتي شیان کچالو خو نشو کولی یا پیاز په الوتکې کې واستوو اما جلغوزي پستې جیرې او دا شیان چې ګران قیمت شیان دي یا هنګ یا شیرین بویه پودر دا کولی شي چې د هوا له لارې هندوستان ته واستوو ځکه چې د کابل څخه تر امرتسره پورې څلوېښت دقیقې او هوایی لاره ده او دوه کارګو الوتکه رانیول کېږي او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي او د اتاق مشر هم پخپله دا ژمنه کړې وه حکومت سره چې موږ هم په دې کې ونډه اخلو او ښاغلی زمری کامګر چې پخپله د اتاق تجارت د مدیرې هیئت غلی دي هغه هم منلي چې په کارګو کې موږ تخفیف ورکوو او صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکوو
نو دا خو په زړه پورې خبره ده. خصوصا سوداګرو ته یا د وچې میوې یا د انجیرو یا هم مثلا د نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره په زړه پورې خبره ده که د دوی دغه محصولات او تولیدات د هوا له لارې هندوستان ته یا مثلا د سیمې بل یو هیواد ته ولېږدول شي. کور ودان حافظ صاحب راځي چې
محدوده کچه دا کېدای شي یعنی ډېر نه
او بېله شکه چې محدوده کچه به ځکه صادرات د افغانستان له نیکه مرغه چې اوس یو څه ښه شوي دي او په الوتکو کې په دوه درې پروازونو کې مثلا شاید ډېره کمه برخه کې د فیصدي لحاظ حساب کو شاید ډېره کمه برخه
دا تسب مختص وفرمایل یعنی تقریبا شاوخوا 15,000 ګاډي او دا ترکونه هلته تر د ترخم تشا ولاړې دي او دا خو په لس کاله کې هم هوایي کارګو نشي کولی دی
همدا خبره ده او فقط محدود شمېر او ابتدایي او ممکن سمبولیک اقدامات یا ماستاسو په ټکو
نه ګرم قیمت شیان استولی شو مثلا پیستا چې دی لزره دالر مثلا یو څه قیمت لري کېدای شي چې په لوته کې چې هغه
بله اما ټول توکي ترکاری او وچه تازه میوانه تازه میوانه شو کولای په ځانګړي توګه ځکه د دوی قیمت دومره نه دی چې مثلا یو ورته کډ ورته کارګو کې ځانګړي شي. کور ودان سلامات سي ډاکټر سي مخلص ستاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي څه وشي چې د ښاغلي حافظي پټکو هم سوداګر ګټه عمومي هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او هم خصوصي سکتور په پخو ودرېږي. ستاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي که چېرته خدای مکړه همدغه لارې همداسې باندې پاتې کیږي؟
مننه. اصلا خو دا اوس موجوده حالت کې د دوی اختلافات سیاسي اختلافات دي لکه څرنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو خو زمونږ په فکر سره د دغه ستونزو د حل او اواري لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي. دا کومه ستونزه چې دا دوی باید د تفاهم او خبرو له لارې حل کړي او له بلې خوا څخه مونږ سوداګر چې ده د کلونو کلونو د دغه سه ستونزو او د دغه سه تاوانونو قار شو. دا ځل مو لکه چې تاسو په اول کې مویل مونږ هم لاس په کار یو. موږ ګورو چې دواړه حکومتونه د دواړو لورو د خصوصي سکتور غږ او واسطه بي لبای کو نه ویل. مونږ په ننګرهار کې دی اونامه د دفتر مشه چې ختیځ ولایتو ته توظیف ده هغه ته مونږ یو پایلیک او ابلاغلیک مونږ ورته وسپارل تر څو چې دوی هم په کار شي ځکه چې مونږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندې کړی دی، بلکې اوس غواړو چې مونږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات کا ډبلیو ټی او ده که یوناما ده یونډیپی ده د ټولو ادارو سره اوس مونږ په تماس و تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل ګاونډي هیواد د وچې څخه استفاده وکړي، ځکه مونږ بهر ته لاره نه لرو. نو که دغه کوششونه هم مونږ جاری کړی دی او د ده تر څنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هیواد چې اوس قطر او ترکیه ده د دوی د ترمنځ باندې کچیرې دغه کشاله او دغه ستونزه حل نه کړي نو دا دوام پیدا کړي، نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي، ځکه تجارانو مال بند ده. پخوا خو یوازې به مال بند و، اوس د مال تر څنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچۍ کې د سوداګرو څخه بینک ګارنټي اخیستی ده. د دوی د پیسو سرکل، د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې د بازار کې ورځ تر بلې کمیږي، نو موږ مجبور یو چې په هره طریقه چې وي په هر لارې چې باید خپل اواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې دا یو اقدام وکړي. بدیل لارې لکه څنګه چې زمونږ مشر جناب حفیظ صاحب ویل په دغه شرایطو کې ډېر ناممکن ده، ځکه زمونږ په کرور کرور ډالر مال چې د پاکستان کې پروت ده، بینک ګارنټي پروت ده او د ده تر څنګ که نورو لارو باندې مونږ کار کوو دا مونږ لپاره قیمت پریوزي، خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچۍ په نسبت باندې $1,500 چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري. نو د حل لپاره اجالتن مونږه تر اوسه انتظار کوله چې کچیرې د استانبول په غونډه کې فیصله وشو دغه لاره خلاص شي، او غیر له دې څخه مونږ نن هم نیت لرله چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې، د وزارت خارجه له لارې، د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو او همدارنګه د یوناما دفتر او نورو نړیوالو نهادونو سره دغه موضوع شریک کړو تر څو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي.
کور ودان سلامت سه ډاکټر صاحب تلاش صاحب، ستاسو په نظر حل لارې څه دي موجوده ستونزو ته په کتو، موجوده امکانات ته په کتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مالیدین لري او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهمه دی په دغه حالاتو کې له خصوصي سکتوره؟
لودین صاحب فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې درې پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي. اول لنډ مهاله پلان، هغه پلان چې د خبرو له لارې که د خصوصي سکتور ده، که د تجارت وزارت ده، که د اقتصاد وزارت ده او که د ګډ کمیسون خبرې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یوه ګډه کمیټه او کمیسون ده، که د دوغو ترمنځ خبرې دي. لنډ مهاله باس یا پلان دغه ده چې باید دا دسګاوی او دا مهرې په کار واچول سي تر څو د مازلې ته یو لار عمومي. منځ مهاله لار زه فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پاکستان وارد کړي تر څو کدی حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کیږي، عام خلک دې په دې کې نه ځورول کیږي. ولې د عام خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډیر پراخ او څو برابر فیصدي لوړه ده؟ دا دوه خبر. او دریمه موضوع، کچیرته مطلقا لدې موضوع نه سرغړونه کیږي بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راواړو ګاونډو یو نور هیوادونو ته، کدی ترانزیت لاره کیږي زمینی او کدی هوایی کارګو لاره نه کیږي. اقلام باید کیفیت، قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي او بالاخره که سش کال موږ په پراخه پیمانه فیصدي ګټه نه کوو او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي په وسنی شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي، ځکه په ظاهر خو څو پلاوی د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل، چابهار ته ولاړل، فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپله تهران ته. د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدی اقتصاد په برخه کې بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ ملاتړ کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې کې فرصت وي یادولی شو، د مستهلکینو دپاره یې شیخ صاحب له 2.5% مالیې نه 0.2% مالیات راټیټ کړل، چې دغه یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید دپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي، پانګه یې مسوونه ده، سبسایډي هم ورکوي، او ورسره یې کلک امنیتي تعبیر هم نیسي، اداري فساد هم را صفر کړی ده، سهولتونه هم ورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکرو کې نه وي او مستقیما یې مفیدیت نظام او ولس ته رسیږي، فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړي دي او تر سره کړي دي. په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د حساب په اساس اوس تقریبا تنا په هرات کې یو زرو وسو فابریکې فعالیت لري، او په کابل کې هم دا رقم. نو دا ورځ تر بلې یا میاشت تر بلې په پراخېدو باندې دي، او هڅه کیږي چې خصوصي سکتور څومره مسلکی او تخصصي شبه وي. تخصصي په دا معنا کچیرته یو شرکت د معدن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکت، بل شرکت دی په زراعت کې کار وکړي، په زراعت ډیر غټ باس ده، که د زراعت په هنګ کې کار کوي بل دی په زعفرانو کې کار وکړي، که زعفرانو کې کار کوي بل دی په انارو کې کار وکړي، که بل انارو کې کار کوي یو دی په مڼو کې کار وکړي. یعنی دا حتی دا هم روانه ده، خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکی سي، تر څو چې هم ماشینري هم بشري ځواک او هم پالیسیانی یغه مشخص سکتور د اقتصاد ته متوجي، البته تصدی اقتصاد ته. بیا ورسره دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصاد او بدلون باندې تمامې دلای شي.
په همدې هله کور مودان درنو ملمنو، یو ځل بیا د کو هیوادونو او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له پخوانی رئیس ازرق شافیزی د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې له سلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانزیل استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واورید او له موږ سره مو اړیکه ونیوله.
او کدغر کلی دی ټول دنیا کې پختانه کلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 یار اختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابان کلی دی
نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ಸಂಗಿನ ನಾಸ್ತನಿಸ್ತನೆ ಬಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಪೂ.